په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو ځانګړو خبرونو ته ځانګړې شوې. ازادي او اوریدونکو او د ازادي ملمه خو پیل به هم زنوریاس نوري د دې سات په خبرونو کوم. په افغانستان کې طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت په سړو سیمو کې پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو د پسرلني سمستر د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي، خو یوازې د زکرو محصلینو لپاره نه، د ښځینه محصلینو په دې اړه وروسته په تفصیل اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړوونکي بشري اغیزه ولري او پر ښځینه مرستندویو کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکې میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو محرومې کړي. تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یو ټویټ کې ویلي وو چې دا ورځ سږکال داسې مهال لمانځل کیږي چې له یوه کال راهیسې افغان نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منع شوي، درې میاشتې کیږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي، او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي. ټاکل شوی چې د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې په غونډه کې د نړیوالو کړکیچونو پر راتلونکو حل لارو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې پر پراخ یرغل څه باندې یو کال اوړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایر بوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح پیغام واستول شي. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چینګنګ باید د دې غونډې نور ګډونوال وي. د هند په کوربتوب دغه غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو تر منځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره په اوکراین کې د جګړې او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. د برېښنایي موټرو د تولید شرکت تسلا وایي چې د تولید له نویو تخنیکونو او کوچنیو فابریکو څخه په استفادې به دغه موټرو د راتلونکي نسل لګښت نیمایي ته راټیټ کړي. د تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک او د دې شرکت د مدیر هیات نورو غړو پرون په تگزاس کې د دې شرکت د راتلونکي پانګونې پر پلانونو خبرې وکړې. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د تسلا د نوي موټرو لګښت به شاوخوا 15,000 ډالرو ته راټیټ شي. ډېر پانګوال هیله منو چې دغه موټرو د نوي نسل بڼې وویني، خو ماسکو ویل چې دوی به تر هغه وخته پورې نه ښودل کیږي تر څو له تولید شوي یو مناسب موټر څخه پرده لرې کړې نه وي. تر دغې غونډې وروسته د نړۍ د اسهامو په مارکیټ کې د تسلا ونډې نږدې 6% راولوېدې. خبرنه مولا ازادي رادیو واورید. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې موویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دونیزو خبرونه ته ځانګړې شوی. خو بیا هم په دې لنډه خبري برخه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې پر موضوع کې تم کېږو. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو د پسرلني سمستر د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې د زده کړو دغه بهیر به یوازې د زکور محصلینو لپاره د کب یا هود میاشتې په 15 نیټه یعنې د راتلونکي دوشنبې پورز په رسمي ډول پیل شي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ښځینه محصلینو د زده کړې د بهیر د پیلېدو په اړه هیڅ هم نه دی ویلي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د قوس په 9 د لوړو زده کړو ټولو ماسو ته په یو استولي مکتوب کې ویلي چې د کابینې د پریکړې له مخې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پورې معطل دی. د طالبانو د دغه پریکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول، او د پوهنتونو یو شمېر استادانو هم د دغه پریکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. د طالبانو دغه اقدام ښځینه محصلینې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. د نجونو د زده کړې په اړه هم د طالبانو چارواکو تر اوسه هیڅ داسې نښې نه ده ښودلې چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به چې ورته څه کم 3 اونۍ پاتې دي ټول نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز ال اکباروف وړم ورځ د زدکونکو نجونو نامعلوم برخلیک ته په اشاره وویل چې تر اوسه هیڅ هڅهونکو پرمختګونه نه تر سترګو کیږي چې نجونی به بیرته خونځي او تستنی شي. ال اکباروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس لاره په نیویارک خبر اعلان ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکول، د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د نجونو پر زده کړې او پر غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شو بندیزونو په اړه د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو په اړه راپورونه درست دي، یوازې دومره وویل چې د ده په فکر په دې اړه تبصره کول به ګټور نه وي. خو نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې واکمن طالبان باید دا مسله یقیني کړي چې افغان ښځې او نجونې حق لري چې د ټولنې بشپړې غړې وي. ال اکباروف زیاته کړه دوی باید د کار او زده کړو اجازه ولري او هم روغتیايي او نورو خدمتونو ته لاسرسی ولري. د طالبانو چارواکو په کراتو دا خبره کړې چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار مخالف نه دي، خو دا چې کله به دوی نجونې او ښځې بیرته زده کړې او کار ته پرېږدي تر اوسه په دې اړه واضح څنګه دی ویلې.
ازادي او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د بشری مرستو په ویش کې د مور مېرې چلند، د نجونو د خوندزیو خلاصون، د معلولانو لخوا د خپلو حقونو یا معاشونو غوښتنه، هغه مسایل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي. اوریدونکو په دې ورستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په ویلو یې بشری ستونزې بدله شوې ده. له یو مدني فعال سره په دې غږیدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کوم ستونزې او ننګونې ګالي. دا مرکه ورسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
زرد الله د نورستان ولایت د کندی شول سوالي د فیلند د ننګرهار د حتم ناحیا د کورشابات کلی اوسیدونکو. مونږ سره د موسسې کومګنه کې دوه کال دلته بیکار چې د نورستان خلک د سارت کلی نورستان مینه دغه زینه کې خلکو سره کومګن کی او ډیر مشکلات سره مخامه خود ازادي راځنه. مننه تاسو یو معلومات واخلئ چې مونږ سخت مشکلات سره مخامه خود او مزدوري نه پیدا کیږي دلته.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې دلته د نیټ ډیر کمزوري دی د بیسین موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدي هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي. هیله ده چې زما پیغام تاسو خپور کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. محمد اسلام همت احمد د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری لسون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناسي، خو متاسفانه په ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي. د ازادي راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه زما پیغام دې ژر تر ژره خپور کړي ترڅو مسؤلین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکارۍ له وجې رنځ وړي ورته د کار زمینه برابره کړي. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما ارزده ده چې پکتیکا ولایت کې په ټولو دربندونو کې بې کیفیته درمل خرڅېږي. باید دغه مخه امارت ونیسي، یا مثال موجوده حکومت ونیسي تر څو پورې دغه بې کیفیته درمل منسي او صحیح کیفیت درمل وارد شي. وسلام.
السلام علیکم دوستان. جوړ اس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړ روګاس. زما نوم محمد جان دی، د کندهار ولایت څخه خبره در سره کوم. زما ورور په هندستان کې بندي دی، دروسه پرې نه موکمه سوي ده، نه چا په کې سر ګرځول دي، نه هیڅ معلومات چاته سوي دي چې زه غواړم چې دغه دغه خپور سي چې څوک د دې بنجانو په دغه پسې ودرېږي، د بنجانو غاور وکي، معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي، پر چیش باندې بنجان دي، څونه کوي دي. هیڅ معلومات نه کیږي. مشته باید معلومات راکوي. موږ باید په دې خبر شو چې څونه کوي دي، څو وخت راي لکیږي، سره کوم کیږي، سره کوم نه کیږي. موږ باید په دې پوس په دې باید سره خلاص کیو. یو څوک چې پسې ودرېږي، موږ دا خواهش دي د حکومت سره چې د زموږ د بنجان بس خاص وکي، زموږ په بنجان پسې ودرېږي.
بله السلام علیکم. باوریم د ننګرهار څخه آزادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې پیرزوینې وړاندې کوم. بعد د سلامه مونږ د ستر نظام څخه غواړو روزنه چې تعلیم برخه کې ډېره پاملرنه وکړي، نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. دو ارث بند کړي دي، وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دی. باید صحیح ده دو هوئے چی شریعت مونگ شریع نظام غوارو شریع نظام کی کچھ شریعت کی چیر تا دا خود تا دا تعلیم اجازت نہیں ہو صحیح ده. شکر دا تعلیم اجازت آر سستا ور دا ہو باید شا تعلیم دا خود پار زمینہ برابر شی تعلیم ور دا
ما غوصا چی سستو ویم چی آغا خلقو چی پا تیر حکومت کی جواز ذکار درلو دی مثلا دا اعلانات شرکت درلو دی یا نور شرکتون درلو دا او کدی اوس وغواړي چې خپل جوازونه لغو کړي نو هغه تضمین چې دوی ایښی دی مثلا هر چا 2 لکه تضمین ایښی دی 10 لکه حتی تر 1 میلیون 2 میلیون افغانۍ پر هغه تضمین نه ورکړي. ما یو جواز درلو دی هغه اوس تضمین یو نیم نکړي نه راکړي وایي تا ته په دغې کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې. نو ما حکومت ته ورکړي دي نو خو هغه تضمینونه نه ورکړي د جمهوریت ته وخت ته. نو خود به دي دا مالیات ډېری چې د خلکو پیسې خوري د خلکو حق خوري.
سلامونه اونۍ کې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر لیکه راغلی یم. د نوزاد په ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه سته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خدمه راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه هم ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي او د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ موږ ته خبرونه وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم. نوم یې سنجر علي ده، د خوست ولایت څخه تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زمنګ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک لدې کار څخه ډېر په تنګ راغلي دي او په اصطلاح سره د یو ډول په عذاب دي لدې چارې سره. نو زمنګ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په سنگین ولسوالۍ ته شمرست راځي. داسې خلک نشته کېږي چې هغه یې مړی یې روپۍ لري یا مټران لري، د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه زموږ خبرې در لوړ پوړو چارواکو پورې او د لوړ پوړو مشرانو پورې ورسي. نو وسلام پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیس په خیره سره څار مده موږ د ازادۍ د انکار د ټول کارکوونکو څخه دغه هله کوو چې موږ ځاغ تر رسنۍ او لوړ پوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زمږ د هلمند د شنې ناوې څخه یو بندي کړی دی و هغه غرنی سیم ته یا زنداور هغه منځ کوټ یو بور کړی دی. نو زمږ د شنې ناوې دغه څه وچی زمږ غنم او نور کښتونه ټول تجی دی و یو څاکو بم نه راکی ټول اله و شاړم زکته ورکی تقریبا 50,000 وټر پمان نو وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دی غیر قانوني دي. غیله درشتونه په وبیز موږ شنه نوې ته وبنه راکینو. ستاسو د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه موږ د هله کو چې موږ ژغ تر د طالبان تلورو مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. درنه هلی سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. درنه رحمت ها خبر کوم د هلمند ولایت د لشکرګاه د بولان د سیمز د نور متخه ډیره جنگ سره ده. په دې د ډیره خرابې دربې جنگ مشکل ته پیښه کوي. د مرته چې کوم مرسته مر په نه ده مرته دروسه نه دي مرته رئیس کومک نه دی سوی مر په دې د طالبانو د لو وزارت صدا هله ورزول او چې مرته جاته جګه مستوي چې سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پرامن د آزادۍ ټول کارکوونکو اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشو ولسوالۍ کې دغه مالیې د دوکانو د بیخي ولړې دي. وروره پر تاسو دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان نه هم ډېره سودا کېږي. دی پر اوینه میاشت د کاله 3000 افغانۍ 4000 افغانۍ لور پور چارواکو سم هیله دا ده چې دغه مالیه ورته کم وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه روزی محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا ولایت کرو ولسوالۍ کې روزی محمد ته کارت نه در رسولی. ډېره خلکو تنمه ډېر ډېر ورکې وه. چا سره واسطې لري بیخي ډېر ورکې او من خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. وروره زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مستوسینو معناسي نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنې نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان ان پر ورسی چې دا غت مرستې مشتره ورسی.
پر اولاد بکوز والی خبرې کوم. مله مسی ولاته دا وشتنه ده چې مطلق ټول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل درازي چې د دې په نظر هم مسكين ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
سلام علیکم. سالې څنګه ښه جوړ ورغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسې چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي. دا پیسه دارو خلکو ته ورکوي. دلته دا زموږ سره یو نشنې شناخته دی. د قدرت په نامه دی. ډېر بدرازم پلیس هم دی سره. او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ور پیدا کېږي. نو دغه مسلمان ته دا رپلا چې راشي تر دوی لاس اړی ورکوي یا نه. نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مشتن نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړئ. ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه. افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي. افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورم چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي. هېڅ شی نه دي ورکول شوي که هغه نغدي پیسې دي که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي هغه هېڅ څه دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته صفي الله مجبوري یم ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه. وروره د مرستو په باره کې دومره درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارات او طالبانو کوم کسان چې هغو خپل ځان دپاره 50-60-100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چې هغه کېښود او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریب واکې هغه وخوړ. او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو د میاشت کږي چې مرستې راغلې خو هملته په ولسوالو کې ایښې دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله من شي څه به وکړو.
ولې د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده نن د ولو دپاره نپر تاکل کېږي. سوا د استنادي دیوالو دپاره نپر دا کې تذکري دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي. کومکونه دي او کښاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راواخي لاترې باندې وکړي بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکوو نور در واخې زیبلاسه اخلاص وي.
سلام علیکم، زه جمعه خان رحمانی د بادغیس د ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ یم. د منګان د قریې یم وروره. موږ مثلا 2000 کور یو، په مجموع کې 10000 نفر نفوس ډېر مشکل لرو. د سړک سره مثلا پر سرحد کوم نسام راځي، نه سړک لرو نه اوبه لرو. اوبه لرو مثلا موږ اوبه تخی دي، د سیاسي ولا چې خلک در بسن سره مخ دي. ډاکټر نه لرو، مثلا مالدار مو دې سره په عذاب دي. بيخي مثلا مشکل دی. موږ سړک دا اوسن سړک موږ داسې ګنده چې مریض پیدا شي نه رسېږي، نه ولسوالۍ ته خلاصو نه ولایت ته رسېږي. داسې وروره مثلا که زموږ د طالبان اسلامي مرض خو دا غوښتنه ده د مشرانو څخه چې موږ ته یو څه پاملرنه دا سړک وسي، ډېر مثلا ښه کار به وي. بازار تو هم وروره زموږ د 1000 بازار تو، نیمه 1000 ده، نیمه بازار تو ده. مثلا هم عثمانان هم ډېر مشکل سره مخ دي چې نه اوبه سه دی، غره په سر کې نه سړک لري. سلامونه وایه، ډېر مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولینو او کونډو یتیمانو په نمایندګۍ دغه پیغام امیرالمؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام یې دا ده چې دغه زموږ ماشینه دی په کال کې یو ځل راکې را دی، کال په لومړۍ ورځو کې. او که څو ځلې چې راکې دي چې موږ ډېر تکلیفېږو او زموږ نه کرایې مصرفېږي راځي. او دوهم اکثر مې وینو خو یو لاس ستګې نه لري، ډېر تکلیفېږي. سیاست یې کونډې موږ تکلیفېږي. نو دغه ماشینه که موږ ته کال کې یو ځل یو ور راکې، نو دا به د ډېره مهرباني. او بل زما پیغام هغه سرمایدارانو ته ده چې دوی بشر دوسته دي. زه خو له ناروغه یم او زوی مې ناروغه ده. زوی مې هډوکي کاږه واږه دي، علاج مو وسه نشته. او ما سره د کومک وکړي، زما د تلیفون نمبر ده 0 او 1 6 8
لوګار والایا د خوخی په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي. د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم به وکړي او د یخ نه وساتل شي. او ډېر وایي د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه وایي د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په خطر کې مختب شي. او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مختب شي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار.
ما دا ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمان پورې ورسوي. نو په واشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوې میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي، ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی، تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي، موږ پر وخت خپل غنم ته ورکو، بیا ښه حاصلات ورکوي. نو سلین سمنا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت یاریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډي پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د یاریوب زازای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډي پټان لاره چې ده په ورځ کې 500 مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي، هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چېرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د یاریوب زازای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره ده، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه میاړي کني ولیدم نوم می احمد دی او غشتنه می داده چې د ازادي راډیو سمګ ډیر خوشاله یو اول خو دغه چدرناوی کو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هله من یو چې دا پلامو هم د پیغام نشر کی موږ شکایت دغه موسسو ولا خلرو وروره هر اور روان دي سروې د نن د ولو د پاره نه پر تا کل کی سواد استنادي دی ولو د پاره نه پر تا کی تذکری دی ونمری دی وشماری دی ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتی پروژو کی راځي چې سړکان در جوړو سسیواله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتون را واخی لاتری باندې و کی بیا یو 15 ځنی کارت کی وای دا بل نه ورکو انور در واخی زیبلا سه اخلاص وي
سلام تسلام رادیو آزادی تسلام خدایم کامیاب و سرخوی ولره زه یو متقاعد ډګروالیم نوم حیات الله دی د دوه کاله کی چې د موږ د تخاوت ماشه نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات چی لورو سړی چی سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي پنځه یا کلن سړی یم څلوېښت کاله م په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی نه مې چور کړی نه مې چپول کړی نه مې څوک وژلي دي دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی د دوه کاله کې دی د موږ د تقاوت معاش نه کوي
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 او 25 موندلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي په دې ورسته یو میاشت کې افغانستان د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده د غزوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بای هم ورته تمامېږي تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د ویلاری دننه مړو مندل شول چې افغانان هم پکې وو دا د دې سرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر لزان سره لري خدا چې ولی افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی
کومګه تاسو فوګورو ډیر ماتره او اقتصادي ملکونو مهاجرتونه سته جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي اگر چې د زین ملکونو هم دغه ملکونو غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته زی ول ډیرای بیا قانوني زی ځکه هلته استاندارد سازی شوی دی دولت لخوا یا په شکل د ګروپي انفرادي ایجاد اشتغال وکي اسمه افغانستان کې یو بل مشکل هم دی مشکل دی سیاسی هم دی ځکه نظام تغییر شوی دی نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل شوی دی که ورکل شوی دی شفایی ویل شوی دی او رسمی توګه هغوی ته داسې تایید شوی نه دی ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی زموږ حیات په خطر مجبور و مقلب دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نووزي او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان دی
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد تر لاسه کول ډېر ستونزمن شوی دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند خطر سره مخ کړی دی
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي ډېر کای ملکونه ورکي هغه په د رشوتونو په اساس یا فساد لاندې کولای شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي نور ملکونه خو نه ورکي ویزه دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي او بل عمل چې دوی یو نیم خلک یا دیر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه کوو چې د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډېر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دې عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخ کوي یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. متاسفانه دا بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چیل آزادی رادیو سره خبری کولی.
تاسو هم کولی سی چی آزادی رادیو تا د خپل سیمی حال وایی. دو واتس اپ پر دې شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی. شمیره دا 00-420-21-24-201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ آزادی او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د آزادی ملمه سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسئ، د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي، خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي، شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټا یا پوهنځی ویلی ده، بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی. ما تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کابل نو صاحب، نسبت د تیر کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي، همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي په افغانستان کې. ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم او ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلو فشل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او جابې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک دې ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
دا
تقریبا په 9500 مواردو کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیان دلته دننه په افغانستان کې تداوي کیږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر مراجعه کوي کلینیکونو ته او د غاښونو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپل لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو؟ او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا حداقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه د اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظه نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه روزي او غاښونه لویږي، کله د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني؟
غاښونه هم عضو مهم عضو په خوله کې د چې ژولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو، ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډي همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي.
ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاخونه را باسي او دغه پروسه تکمیلېږي. بل
د تیرا چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاخونه لرو چې ورته د شیدو غاخونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي یا موقتی غاخونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاخونه دي چې د ماشومانو غاخونه د شیدو غاخونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه ډیر شاده تر رسیدي بیا په ځینو کې هغه اخري غاخونه چې د عقل غاخ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه وسیږي او ځینو کې نه وسیږي یا په ځینو کې اته ویشتو وسیږي په مجموعه کې د دایمي غاخونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه ډیر چې دا دی وسیږي د شیدو غاخونه چې دي هغه شیدو غاخونه دي دغه ساتل هم ډیر ضروری او اړینه ده په ځینو خلکو کې داسې باور وسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا پدر شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وایستل شي چې دا هم ډیر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپل موږ ورته سپیسمن چنار ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي دا کله چې په خپل سر یا مثلا نخ کې لوښ نه ده د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاره ځای کې اړوکې جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې نه راخیږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوې دي دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومان د غاښونو وېستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي جامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي ځکه د د جامې په غټېدو کې یا پرښت کې د خپل غاښونو هم رول لري او فشار وردی په جامې باندې دا سبب لدی کېږي چې جامې هم نمو یا غرشت په طبيعي نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې نو اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده ځنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو صدقه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي غیر منظم اوسېږي د دې تداوی لپاره تاسو اشاره وکړم هغه سیمپیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو د دې لاملونه ډیر زیات دي یو لامل یې موږ مخکې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتی غاښونه چې ورته وایي کاغه مخکې لدی چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښه وخیږي مخکې له وخته کې دا لري شي یو لامل د بنظمي دا کېدای شي بل نور لاملې جنټیکی عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه کده یو ماشوم جامع کوجنی وسیږي مثلا دغه تعداد د غاښونو مونږ چې وویل د غاښونو په جامع کې ځای نشي به دا سبب لدی کېږي چې هغه د قوس نه یا غار کوم ورته وایي د قوس نه بیرون راشي یو بنظمي رامنځته کې په دې کې د جنټیک یا د ارثیات رول هم دخیل ده او د محیطي فاکتورونه هم د بنظمي د غاښونو کې رول لري نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په جامه کې راخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي یعنی د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي شمیر زیات دي بیا غوښتل کیږي په دې خاطر چې بنظم غاښونه د ښکلا متاثر کوي نو مراجعه کوي کاملانو دا درملنې هم د نن په افغانستان کې تر سره کیږي حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپټیز لپاره ورتلو سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه هم د کینه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هغه ته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې دلته ډیر زیات ده او وینې شي کولای نو دلته راځي د خپل تداوی او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه تزي.
بله دا ډیره جالبه ده اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري او هغه هیوادونو ته دوی زیچې حالت د لګښت ان کم وي. دا خبره ده چې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکي. ډاکټر صدق په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان کله کله په ټوک هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه درو تله نو غلیشه دا سه ځینې کنایې هیوی شکل باندې هم ورته وای دا عقل دندان څه ډول غاخ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي.
نورې صاحب عقل دندان نو میغه په دې خاطر ورته یې خیده چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر پنځه ویشت یا تر اوه ویشت دغه مرحلې کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې چې دغه د یو عقل د عقلي لحاظه یو شروع ده یا هغه مچوریتي او پوخوالی ځکه یو څه رامنځته کېږي، نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد په دوه دېرش رسېږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامه کې دوه په پاس جامه کې راخیږي، نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جرایان یم کله کله له ستونزې سره مخ کېږي ځکه چې هلته په جامه کې امپکت اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسېږي ستونزې نه رامنځته کوي، یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسېږي یا بې نظمه اوسېږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسېږي کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسېږي، نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده، او که خپله په نارمل حالت کې اوسېږي بیا څه کومه ستونزه نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسي زه نه پوهېږم چې ولې
د هغه اخري غاښ دی مونږ وویل، نو هغه آخري غاښ چې ده دا په ژوولو کې ډېر زیات رول نه لري ځکه مونږ درې غټ آسیاب غاښونه لري، آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده بیا درېیم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې، او بل یو ولت زیاده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر آخري ده، کله چې برس آخر ته رسېږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډیر نه وخت راوځي، اته اتلس کلنۍ کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زر ده اکثرا خرابېږي. علت یې په دې کې ده چې پاکول د دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریښې تداوي چې ده یا عصب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخصه نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کېږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته دننه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي. په دې خاطر باندې
بله ډاکټر صاحب، احمد تاسو د غاښونو د پاکاري وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېر استفاده کېږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهېږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماثر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحت خولې یا پاکوالی د خولې دا ډېر زیات ضروري او مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نه شي، غاښونه سای مراد نه شي، غاښونه تخریبېږي، له منځه ځي، تورېږي، چینجۍ وهي، بیا وروسته ده میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته مونږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي، او بیا هم داسې هډوکي ته میکروبونه انتقالېږي، اپسیګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې اپسیانې زیاتې رامنځته شي، دا د خولې سقف چې ده دلته انتانات منتشر شي، بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د خپله بوی د خولې ده، کله چې یو څوک حفظه نه مراتوي مونږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت د خولې چې ده یا هغه اورال هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب دا درې پایې لري. یوه پایه چې ده هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر څلور ساعتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې ده ډېره ضروري چې ده هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې ده دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې مونږ ورته وایو ده کمیږي یا قطع کیږي،
کله چې د ورځې خو ډوړې خوړل کیږي او باختل کیږي دا واشنګ طبيب خو لیکي رامنځته کیږي او میکروبونه کورونا یې نه کیږي یعنی تجمع نه کیږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغي او مرز وګرځي نوشته برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروری دي او مهم دي او د ورځې خو اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او ټولنیز فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کیږي خو دا د دوا په سلوري ساتو کې باید دوا د برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې ډېر ضروری ده یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي دا هم یو ډېر مهم او اړین کار ده ځکه چې د مل د غاښونو چې برس سره صحیح نه پاکيږي مثلا دا وبله چې د استفاده نه د هنشویو یا موت واشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویان چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوې د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینا لمنځه لری شي او پاک شي نو دا درې پای ضروری دی او مثلا د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری دی کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غوښنه یې غوړ زیات صفاکيږي
مخکې تاسو په خبرو کې د خلې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک اختیار هم لدین زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غوښنه ته توجه نه کوي پاک نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خلې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ څور توای چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم د مهمه پوښتنه نه لري چې خپل مال او دور یا بوی د خلې چې دا دول عاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغيان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامسته کیدلی شي او نو هیڅ سره په دې کې د خلې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم مواکونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد به ورستېږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریا نه دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښم خرابېږي دا یعنی 90% د خپل دخلي مسایل دی هم داسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغيان دي نو په مجموع کې کومه غوړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او اصلي حل شي
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي داږي یو ناپسند عادتونه دي په ناپسند عادتونو کې یو هم دا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دي او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لا شومان خپل د کم چي دا یا شف چې دا دغه ته په خولي کې اچي چې دا دوامدار د غاښونو مخ کې داسې باسي د بنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې د سخت چان زه وی ده ما نه پسند ده چې نو کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز د شان غاخونو سره متوي ده هم راځي نو نسوار او سکرب چې ده هم ان تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاخونو کې رامنځته کولای شي او داسې کوم ځای کې صحه کې هغه چې دخلي دوی هغه نسوار کړي په هغه صحه کې ډېر جدي ناروغيان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغيان بیا رامنځته کولای شي هم د غاښونو او د خولې نور مرزونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولای شي
ډاکټر صاحب همت ډېر خبرې شته چې مونږ تاسو په وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه اومدستونځي د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي لګرانا په وچوي
د غاښونو یو اومده ناروغي چې دا یا مرست چې هغه مونږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوري رنز ورته وایي ځینې کسان
یو عمده عمل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې تو میلیونونو او په اته تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګیږي. ځکه دغه وخت ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې د کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغي یعنی دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي. کله چې دا د اوریو ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې راټینګ نیولي دي خپله اوری چې وظیفه یې محافظت ده د غاښ هم ده د هډوکي هم ده بیا کله کله چې اوری ناروغي مخ ته لاړې شي د غاښ لقي را پیدا کړي داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان ک په ورستي کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي ورستي توصيه چې ورته کوي که همدلته همدغه توصيه یا لارښوونه وکي اوریدونکو ته اوریدونکو به واوري او کله چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکي حفظ صحت توجه وکي مهرباني.
لوی صاحب دې خټي کې ته اشاره وکړه کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ کډمټ دماغ خبرو په شې چې ویل دي په ماغ لاره مختلف شي او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومیږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظصحت موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ صحت چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځله ته ورسوي څلور ځله ته ورسوي. نو دغه یو ډېره اړینه مسله ده او خپل د حفظ صحت یو ورل هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په یو کله باید ډېر زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیات نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحه د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړ. کور ودان